ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه ته خرغلست د خبرونه د ژوند رنگونه پروگرام ته ځنګړی ده. زه احمد تکل بده د خبرونه د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې به هم لتا سره يم. خو لمړی خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند موافقه په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي. دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند سلا کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړه ویلي په استانبول کې به د اوربند په لیکېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقوقو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپل ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي. یوناما نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د ټول شموله حکومتولۍ د ښځو د حقونو ملاتړ او د حیاتي مرستو د برابرولو کار ته دوام ورکوي. یوناما خبرداری ورکړی چې د افغانستان روان بشري بحران د نړۍ له خورا سختو بحرانونو څخه دی او پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو او د مالي مرستو کمښت دا وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترکیه چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په سمندر کې د یوې ربړي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د مغلا ولایت د ولایت دفتر نن وویل چې په دې کښتۍ کې ټول 13 کسان سپاره وو. چارواکي وایي د کښتۍ دوه سپرلۍ ژغورل شوي چې یو افغان هم پکې دی. د چارواکو په وینا د افغان ځان په لامبو لامبو نږدې ټاپو ته رسولی وو. ویل شوي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي متحد ایالات او نور هیوادونه باید پرې نږدي چې اسرائیل د غزې د اوربند له تړون څخه سرغړونه وکړي. د هغه متن له مخې چې د ترکیې د جمهوري ریاست دفتر رسنیو ته استولی دی، اردوغان ویلي نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول متحد ایالات باید نورې هڅې وکړي څو دا یقیني کړي چې اسرائیل د اوربند موافقه په بشپړ ډول رعایت کوي. هغه ویلي چې اسرائیل باید د بندیزونو یا د هیواد ته د وسلو پر لیږد د بندیز لارې دې ته مجبور کړی شي چې خپلې ژمنې عملی کړي. د ناتو غړي ترکیه چې پر غزې د اسرائیل د حملو لکلکو منتقدانو څخه ده، په غیر مستقیمو خبرو کې تر ګډون وروسته د اوربند خبرو لمنځګړو څخه هم و. او د رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د ډبلیو کی ټی اف سازمان لخوا د اتلولۍ کمربند وګاټه. هوتک تیره شپه په مینسک کې خپل روسیال ته د سبمیشن په مټ ماته ورکړه. اخوا په یو اف سی کې د شنبه په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست لوبلري. حق پرست بل استرالیایي لوبغاړی کلین سالکل سره مخامخ شي. نصرت حق پرست تر اوسه 13 لوبي ګټلې او 15 یې بایللې دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلست. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو. یو افغان ځوان چې لکه ګلیچنو لارو ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولی او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نور الله نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به په خپل نوري صاحب درته وای. خو که تاسو د دې خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ نو د ازادۍ راډیو د شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ: 00 340 00 01 00 01. شمیره تکراروم: 00 420 00 23 00 00. ستاسو تلیفوني تماسونو ته انتظار کاږو. خو اوس لخپل میلمه سره له نور الله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خودی چې تاسو په خپله ځان راوپیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یئ، او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي نو څنګه به پوه شي چې نور الله نوري څوک دی؟
ډیر مننه تکل صاحب. زما نوم نور الله نوري دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قری اوسېدونکی یم. تقریبا 2014 نه دیخوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت مې په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کال مې ترکی کې تیر کړو، او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دیخوا اروپا ته راورسو تر څو چې دلته چک جمهوریت کې و ژوند کوم.
ډېر ښه. غواړې د خپل کګلچنې لارې، دا د مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکړي؟
ولې نه، ولې نه، دا به خوندور شي.
دا بعض به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلوده چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده، او څوارلس کسه کډوال چې ډب کې مړه شوي دي، او دوه کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په هغو دوو ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي، دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی دی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیې نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډیرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو، او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو دا ده چې د سمندر د لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډېر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډېره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید د 15 ورځې 16 ورځې مسلسل پیادل مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 ورځې 4 ورځې یا 3 ورځې دا مزل وړ خبره نه، ډېر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نو به یې ورسره نه خواړه، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیې ته لاړ شي، یا که ترکیې ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه، تنده مو هم لیدلې؟
تنده مې ډېره زیاته تنده لیدلې. ما ته کله نا کله بعضې خبرې انسان په ژوند کې چې نه هېرېدونکي. نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تېره کړې ده، نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې رانه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیې پورې راتلې؟
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیې ته راتلم.
دا په ایران کې؟
دا په ایران کې. په ایران کې ځکه کله چې موټر ته مسافر وخیج، هغه به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغه ته ډېر زیات خطرې، کوم کچاک باران چې مسافر دې خوا ته راوړي، هغه ته ډېر زیات خطرې. که چېرته ګیر شي، نو پولیس شاید هغه ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمي شي، نو هغه ورته نه درېږي. که زخمي کېږي، که هر څه کېږي، هغه خپل خپل مقصد چې ځان ته ټاکلې هغې زی پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو نو موټر کې خو تاسو ته به کېدای شي معلومات په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره ور اچي
په
واړه موټر کې دی موټر د شاته ډاله کې نو پنځه نفره ور اچي نو چې څنګه به مې سترګې پټې کړې نو په خوب کې مې اوبه بلی دي چې راځي به شو اوبه بنوي نو دومره زیاته تنده م تېره کړې ده
څو ورځې وي دا تنده
تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تېرې کړې نو تقریبا اته نهه ورځې موږ را تنده تېره کړې ده ځکه آبادی ته ننوتی نه شي او په ایران هم د افغانستان وارې اوبو کمبخت
په منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړې دي قاچاق برانو که څنګه
نو چې چیرته به بیا دوه خپل خپل بعضې د ښار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغې مابین ته به ویوړو نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړې خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې که اوبه پیسې به نه وي نو نه یې اوبه ورکول او نه یې خواړه ورکول نو مجبور وې چې پیسې دی ورکړي وې
نو د ژوند تر ټولو ګران او قیمتي اوبه به
په ایران کې بالکل ډېرې قیمتي اوبه وي واقعا
نو د افغانستان اوبه وي
شاید
د مهاجرت کیسو تبا یو څه دوام ورکو او بیا به ورسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغه پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی
امو خو اقتصادي وزم دومره ښه نه وه چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلی وای ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګیږي ډېر مصرف راځي نو انسان مجبور دی اول ما غوره پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیه کې یو اندازه کار وکړم تقریبا زه څلور کاله په ترکیه کې پاتې شوم څلور کاله درې کاله مې چې تېر کړه بیا مې کوشش وکړ دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریه پورې خو بیا پولیسې ونیولو نو ویل او ټکول او هر څه مې تېر کړ نو بیا زړه ولوېدو نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تېر کړم یو کال مې نورم وخت تېر کړ او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړ د الله شکر او د الله په فضل باندې به دوماری کامیاب شوم او یونان ته ورسیدم
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی هغه ستاسو شخصي مسله ده موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایل او اقتصادي دلایل او هغه موږ تاسو پوښتنه نه کوو هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځي اول مو نیت درلود چې اروپا ته ځي او که تر ترکیې پورې مو هدف و
کریخته و ما تکل صاحب ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه و چې زه ترکیې ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي ډېر خلکو دا وس نه رسیږي یا چا چې وس نه رسیږي هغه بیا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي او هغه وخت کې ما نوې خپلې زده کړې پای ته رسولې وې که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه فارغ شوی وم ما د کانکور ازموینه مې ورکړې وه نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه و چې زه دې خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو خو یو دم یوه مسله پیښه شوه او هغې ځینه مرکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه
ډېر ښه وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصرف ډېر زیات و دا د لارې مصرف بیا تاسو له کومه کړل په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو خو اوس یوه سندره اورو راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته د چا سندره درته خبره کړو
ما د خوښې سندرغاړی خو کرن خان و مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه نا څه ګډوډي ده خو بیا هم کرن خان بخی
سمه ده د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکو
باران وریږي ما ته تا یادوي تا یادوي داستا وړ وړا خندا یادوي خندا یادوي وی باران باران وریږي ما ته تا یادوي تا یادوي قربان قربان جانان جانان شي دامه دعا د چي ودان شي کابل تم وای چوران شي د چوراني کی زمزړ ور سر چوینا د چوراني کی زمزړ ور سر چوینا باران وي باران چل دچانس دکا باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازگا بیا با کسی دستڑی جوندر تکو ما بیا با کسی دستڑی جوندر تکو ما وی باران
د باران سندره مو د خبرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واورېده. بیا به هم د دوی په خوښه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کړو، خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیه پورې را رسیدلی وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زه خو په خپل پلارني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږیدلی یم، عمر می تقریبا 28 کال ده
تقریبا یعنی دقیق نه در معلوم
تقریبا 28 کال
در معلوم ده دقیق د زیږیدو نیټه ده
او نه نه ده ته معلوم پډیر بخنه سره او په خپل پلانني کلی کې زیږیدلایم او زده کړې مې مامال ته د شپان پالی لیسا کې کړی تر 12 ټولګي پورې مې زده کړې وکړې هغه نه بعد کانکور امتحان مې ورکې بعد بختانه بوم چې نتیجه عمره خمره خنه و څومره چې موږ غوښتله
تات شي غوښتله
چې ما ژورنالیزم غوښتله ځکه ژورنالیزم ډیر زیات زما ژورنالیزم خوښي ژورنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دی په دې خاطر باندې ژورنالیزم سره زما ډیره زیاته مینه وه
په زړه پورې ده
ډیره ډیره مننه ژوندې اوسي او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوانځي ته کامیاب شوي
ز بیا نتیجه راغله و
بختانه
شاید زما
نو درس دی نو ویلا ورته
درس نو ویلا و خو شاید هغه مر لایق بنوم تم څه غختل
او عمر دی ونویل چې څومره دی
28 کال 28
پورا 28 کال
28 کال
کم زیات نشته پکې
نه دومره زیات بنه
بیا د درس نور ونویل او راوت افغانستان
ما خپل په یو سپینغار په انټونی کې می داخله مخړې وا شخصي په انټون کې کرښته و ما هغه پیس می مور کړه و غالمړي ټول کارونه می خلاص کړي و چې بیا سفرم دی خو ته اروپا طرف ته شو او بیا می لومړی سفر می د ترکیه په طرف باندې وو خوشبختانه به و ما چې تقریبا په یو لس ورځو کې ز ترکیه ته ورسیدم الحمدلله چې پولیس ونه نیولو خنور چې څومره سختې به هغه خو ډیره زیاتې
دې لوګي دې تندې کیسه خو جلا دې
تندې خو نه ورای کیږي هغه معلومه خبره دا هم پکې تیرې کړې خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو چاره باندې ظلم ونه کې تر هغه دې پورې د ډیره شکر خبره ده
ډیره خوشاله خبره ده زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی ځکه دا هم د هر چا خپل اقتصادي خپل شخصي مسله ده مګر ځینې خلک موریدل دي ځینې کسان چې افغانستان نه اروپای هیوادونو ته راغلي دي اکثرا دوی ماتویل دي په مراکو کې ماتویل دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وساو توان نه درلود چې د قاچاقبرانو پیسې ورکي قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده تاسو تر هر چا ډیره معلومه ده چې لهر لارې نه خلکو نه پیسې شکوي په غیر قانوني کارونو اقداماتو باندې دوی ماته ویلې چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیه ته د تلو په خاطر دوی مجبور شوي چې خپل ځمکه خرڅ کی یا خپل موټر خرڅ کی یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کی تاسو باندې خو بده سی او پیښه نه وی راغلی
اقتصادي وضع خو زمونږ هم دومره خنه واغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړې و تقریبا په هغه وخت کې تقریبا اویا زر افغانۍ مصرف راغله و نو هغه یو 15000 هم چانه کار دراخشته و نور الحمدلله کور کې را سره وي واغې زپور راغلی خو چون به ترکیه نه دی خو سفر زبې مجبور وم چې ما باید کار کړه نو څلور کال ډیر سخت کار ما وکړ په
ترکیه کې څه کار مکو
د خیاطۍ کوم کار کړی دی نورم سخت سخت کارونه کوم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه من کړی دی هغه به څه وتل ته یادونه کوم مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دی کړی هغه کارونه به من کول تر څو ځان اروپا ته ورسو او په دغه وخت کې حتی موږ مخبل کورنۍ تم مصرف لګلو هغه سره مې کومک کولو او خپل ځان ته مې دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم ځکه په ترکیه کې آینده ترکیه آینده نه لري بل خلک خ خلک دی خو د پولیسو ډار او نورې منډې ترلې نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي نو هغه نه بیا تصمیم دا ونی ولو چې اروپا ته راشو
خب له ترکیه نه دروتلو الات دا و چې الته تصویر آینده نه و درته معلومه تیارو نه معلومه ده چې څه به وي راتلون کې بچوي او ناوړه چلند دی پولیسو
هغه ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دنه په زندان کې وایي او رابلوان او دا هر څه ورکی دي امکان لري نو په دې خاطر باندې دوه واري پولیسو ونیواله ما خوشبختانه چې به خوشی کړم چې څنګه خوشی کړم نو تصمیم مې انده و چې زبایې د دې زنه وزم ځکه الته مهاجرونو ته هیڅ قسم کوم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین الته قانوني توګه باندې ووسیږي نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کوو کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېږلې، اوس چې اروپا ته راغلی یاست هم خپل کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې یو څه چې انسان هر ځای ته ورسیږي کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي، نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله، راتلونکی پلان لرئ دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی افغاني کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکم، جزئیات به پوښتنه وکم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک وغواړي چې کار وکړي د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست، ښه تاسو خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې موږ ټول د دادواګانې کوو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو، خو نن سبا چې کوم حالات دي نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، ونلته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو، راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه نا څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نه شو کولای، بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم ترڅو ژبه صحیح یاده کړم، اصل فیصده چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم، او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره دا نو دا به همیشه مینه یي، نو که خدای پاک وسره کړه همت یې راکړي نو حتما به ژورنالیزم په برخه کې به ډیر زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. ورم چې راته وایي چې اول خدا وایي چې دلته دې واده کړی مجرا دی؟
نه الحمدلله واده می کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده می کړی الحمدلله.
ډیر الله مبارک دی درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل کاروبار مخ ته وړم، او د مګه کار نو پیزا او دغه ترکی برګر او نور،
یعنی رستوران دی؟
رستوران دی.
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دواړه دوه وړوکی رستورانونه د ښار په مابین کې،
یو په مابین کې دی او یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلی ځکه دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی کدی ناڅاپه دلته شروع ک؟
نه، د کار کې مې ډیر وخت کار کړو، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړو.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې. همدلته چک کې مې
بل چا سره د کار کړو.
بل چا سره دلته ډیر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره دلته دا کار یاد کړو، نو به مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کما.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وی، کم عمر وی، ځوان شي بیا پوخ عمر، پوخ شي بیا سپینګری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په ماش باندې هیڅ وخت هم انسان گزاره نه کیږي، که هغه ډیر زیاتې می کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال ماش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د ماش والا چې یو څه ناراحته وي، او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی، نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته یو خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي، او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي، او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي، دلته هم خوشحاله زندگی وکړي، نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای کارونه کوي، ځکه هلته ډیر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي، د موټر مصرفونه دي، د کور کرایهګانې جیکي دي، نو په همدې خاطر باندې په یو
وړاندې به دا هم بیا راته ووایې نوري صاحب چې اولین ځل چې دا فکر درته پیدا شو چې له دغه سړي سره چې تا کار کوو له غنه را جلا شي، هغه ته ووایې چې خدای پمان او راشي خپل کاروبار پیل کړي، دا خو مې یو څه زړه غواړي که نه، ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی
ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره میلمه نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي. دلته کاروبار کوي، ژوند کوي او له ډیرو کګلچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولی. ډیرې لکه څنګه چې دی پخپله وایي، ډیرې خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دی جلا کړی، ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه؟ لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړ، د شپې څملاستې ځان سره دې فکر وکاو چې دا پیسې چې د ته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چا تشویق کړې، چا سره دې شراکت وکړه؟ هغه اصلي دلیل راته وایه.
مننه تکل صاحب، ډېره ښه پوښتنه ده. اولین د کاروبار شروع کېدنه دا ډېره زیاته خطرناکه ده. ډېر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي، دغه یوه خبره یې چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او تر څو چې انسان ځان باندې خطر وانهلي څو هم کاروباري کېدلی نه شي.
خطر یعنی د تاوان
ځکه په اروپا کې تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې یو سړی کار پرېږدي نو د کور کرایه به سره کم ورکوي، د کور مصرف به سره کم ورکول کېږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډېرې زیاتې پیسې دي. نو هر څوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي. دا یو خطرناکه فیصله ده. او زما خو اول کلمې چې د خلکو سره کار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو ښکلی ځای ځان ته پیدا کړم او خپل کاروبار شروع کړم. بیا یوه شپه کاروبار کار نه رسخت شومه، کار نه چې کله رسخت شومه د کو په طرف باندې راتلمه، یو ځای کې کوس شومه، یو ځای د یسنی څه په نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای. او کله چې کوش شومه لاړم او وګرځیدم، الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی. او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی او په هغې باندې خپل نمبر لیکلی و چې دا د کرایه لپاره د دکان. نو بیا مې هغه سره اړیکه ونیوله او تقریبا هغه وخت کې ما کار نه و پریښی، اول مې دکان جوړ کړ، هغه مې ټول سامان مې پوره کړ، میزونه څه چې هلته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ.
لازمه پانګه دې ورته درلوده چې جوړ دې کړه؟
که زه رښتیا ووایم نو خپلې مېرمنې قرض را کړې وې، ما خپله پانګه نه درلوده او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې او هغه یې قرض را کړې. او هغه دوکان کې چې کوم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیستی و، ځکه نوي وسه نه وه، په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو. نو په دې خاطر بیا مې ټول نوي کړل، اوس الحمدلله دوکان ټول نوی کړی دی او څه چې زاړه هغه ټول لرې کړی، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه یې ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض را کړی او بیا مهرباني کاروبار شروع کړ. تقریبا د دوکان مې چې کله شروع کوله، لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کړ، کوم ځای کې مې چې کار هم خوشی کولو نو هغه هم ډېر راپسې خپه و، هغه هم ډېر زیات هغه کولو چې
ته ولیکې جنګ دې نه وکړی؟
نه، جنګ مې الحمدلله نه وکړی، ډېر په خوشحالۍ باندې مې هغه ځای کې کار ختم کړی و.
او نو یعنی تقریبا دا خبره شوه چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یوه شپه یوه ورځ ځان سره کېناست او فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کړم؟
ډېر وخت نه مې دا پلان و، او دا پلان ځکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي. زه دلته ډېر خلک ګورم نه هغه تجربه نه لري، کارونه شروع کړه او شپږ میاشتې بعد یې دوکانونه بند کړه، رستورانونه بند شو، ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي. که څه هم تاسو ته به معلومه وي په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډېر زیات دی، کاریګر نه پیدا کیږي. نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرېښتیا هم نه پیدا کیږي،
ډېر په مشکله باندې پیدا کیږي. او که پیدا کیږي نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باید دولت ته سړی ویر کړي چې کاروبار کې باید دومره ګټه نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې که سغواړي سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبوره دی خپله کار وکړي. زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي، خو بیا هم زه همیشه لس ساعته، یوولس ساعته، دولس ساعته کار خپله هم ورسره کومه.
ډیر علم کار په خپل کوي ټول کار د رستورانت خو دوه رستورانتونه دي په دوه مختلفو موقعیتونو کې دا کار د اشپزۍ او د ملمنو یا مراجینو ته د خدماتو غورا وستلو کې نول دا خو یو کس نشي کولای ستا کار په رستورانت کې څه دی اشپزۍ هم کوي کدا د تنظیم کارونه کوي مالی کارونه کوي ستا کار څه دی د مالک د رستورانت په توګه
ا یمو خو دې سره دا واړه رستورانونه به مړ دې تنه شو ویل ځکه دا چې د فاست فود دی نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه رستورانونه دي چې سم دستي بیل ځنډه خلک راځي او تاسو ډوډۍ برابر وي او ځان سره وړي
ځان سره وړي
خپل مننه نه در سره کینی
مېلمان را سره نه کینی نو ځکه دا واړه غزال ته نشته ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر څه دي چې باید سره وي کې پر رستورانت کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زبې ځان ته کار کولای شم یو دکان کولای شم سنبال کم چې عام مشتری والم عام کار وکم او چې کله زنه ما به دې ما په ځبانه باندې دوانه پر نورال ته کار وکي ترڅو کار مخته یوسی
نو به هم یو کس یا حتی هغه دوه کسانم خایونه شي کولای چې د ټول کار سره سنبال کی کیدای شي او دی وړ رستوران
کیدای شي ځکه د افغانستان غونې افغانستان کې پر سورانو کې رش ډیر زیات ډیر زیات خلک راځي که څه هم پراګ وړو کې خار ده او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری ارسړی ولري او موږ کمزي کې چې دکان لرو دا خار نه لګ څه پاتنګ دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي الحمدلله خصه یې گزاره ور باندې
کیږي
ډیر نه دی په یو پیرک 15 پګ نه پاره راشي نو خو به پدې کې راځي غول تکینی نه خواړه خل او ځان سره وړي نو دا یې موږ لپاره یو خمو کې دا کی چې بل مشتری ونی سو
د پټنوی محرم خبره نه وی نو موږ ته ویلای شي چې د خلک د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم کوم خواړه برابر وي
د ایمون خو نورمال ایمون پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړی
ایتالوي پیزا
ایتالوي پیزا ده او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشين کې چتاویږي غوخه او سرکیږي کباب کېږي
دورومه مرته وي
دورومه مرته وي
ها او بعضی خلک ورته شاورمه وي نن سبا کې دا
شاورمه خو په افغانستان کې هم خلک پیژني
دا شاورمه دا او پیزا دا
هم دا دوه شیان
هم دا دوه شیان دي
نو ستا دوړه زدي
او دوړه زدي وو
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوړه زدي
مجبور هغه ته ټول ته کار ور یاد کړی دی
تا ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
ها یعنی پګړه کار سره کوي
پګړه کار سره کوي
خډیراله نو خوړو خمو ویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکله کله دي افغاني غذا غانو خوړو دي برابرولو څه پلان منشته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې واړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیره چې په پراکی یو خاسته افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیانه ده پیدا شوه دلته زیاده په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکی رستوران جوړ کی کله هم کې برابر شو زه مې پیدا کین او حتمن به یو افغاني رستوران دا پیره جوړم ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
ډیر ښه دلته په پراکی یوازې ته او میرمن دی اوسېږي ک نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان خواني آشنایان لا افغانستان غ خلک چالت مو پیژندل هم دلته در سره شته
نه دلته خو یو عزیزه ما میرمن می دی نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کم دوستان هم دلته پیژندل دا دوستان دي
او لنورو افغانانو سره چې په خو دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې اوسېږي له غو سره راشه درشه روابط لري پالې
اوسه الحمدلله ځکه امام شومان میرمن می کاله چې سید خزو ترمنځ نو میرمن می زی راځي خو زه خپل ډیر زیات ځکه نه هم لاره چې مصرف ډیر زیات تاسو خپل معلومه لري
ترمنځ پیسې په پیدا کولو مصرف
پیسې په پیدا کولو مصرف نو سهار کار ته سړی لاړ شي او به د شپې لس بجې راشي نو ډیره مخانه نه بسایده چې سره چیرته لاړ شي خو بیا کوشش هم خپل کړل چې خپل افغانانو سره کینو قصې وکړو د افغانستان یادونه تازه کړو
خو دلته د سوي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو مثلا کمکای اختر لرو لوی اختر لرو مثلا د نور روژه د مثلا نور مناسبتونه دی دی وته ورځي د افغانانو ودونه کیږي ورځي تګ را تک شته که نشته؟
الحمدلله اوس افغانان دلته مرازی اچھے وی دي که څه مخکې افغانان ډیر کم وو په پراګ کې په چک کې، اوس ماشاءالله ښه شوي دي، افغانان هم را ډیر شوي دي که مسجد ته ځو د اختر مانځه ته ځو او هلته ټول افغانانو سره وینو، همالته مبارکیانې ورسره کوو او په لیدو ډېر زیات خوشحاله کیږو چې کله ناکله موقع پیدا کیږي او خپلو افغانانو سره وینو. نو اختر کې او د غټو غټو موقع کې حتما سره یوځای کیږو.
ډېر الله درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. یو افغان ځوان چې له ډېرو سختو لارو له افغانستانه ځان تر اروپا پورې را رسولی، نور الله نوری په دې خبرونه کې میلمه دی او نن د نوری صاحب د ژوند رنگونه تاسو له آزادۍ رادیو اوري. نوری صاحب نامو مخکې پوښتنه وکړه، د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو مینه لري، خنو بیا دې هارون پچا دا سندره به ورته خبره کو.
خوشحالی او خوب یو رکشی غم کارشی بلغم د یار غم ملک مل مد تا بوکلم وار اوکلک دیوار شی تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار ارمان درو سورت شچ بیمار شی نت دخ پلے ستر گیو گورا چس کا دخاتر زڑ گے بس رنگے قرار شی او تیر با داستاد حسن بار شی یار زمان آخر خزان بدے بہار شی یار زمان تیر با داستاد حسن بار شی یار زمان آخر خزان بدے بہار شی یار زمان بل پلور نگوری
بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری مڑے بکلا پتی داشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان پیر بداستا دحسن وارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان
ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوریده د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او پوهو کې دای په خپل هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو او نورې پوښتنې هم وړاندې په خبرونه کې وکم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته لغه نه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړي. تاسو څه احساس درلوده؟
احساسات خو داسې و چې واقعا ډیره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډیر زیات زور غواړي. واقعا ډیره زیات خفه شوې وو او ډیر زیات اندېښمن هم ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي، او څه چې کېږي د خبرو لارم کېدلی شو چې حل شوي وي، اخره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هیڅ پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ ملي لوبغاړي هم شهیدان شو، ورکې نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. واقعت زه په کار کې مو خو بهم ټوله ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کیږي، او هیله بم دای چې بیا داسې تیرې ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لري دي، نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپل سرحدي ولایت دی، خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه بنه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم نو مثلا په ټول د ډیورنډ د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته، نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډېر زیاته مننه. ما البته دا مینځ دې په توده کې سړه راوسته چې یو ستاسو د احساساتو پوښتنه وکم، کنه خو اصلي تمرکز موږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې وو. تجربه یاده شوله په دا دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، څه مو زده کړل، کومې مهمې تجربې تاسو زده کړې، د ژوند تجربې، د مسلک تجربې، څه مو زده کړل، یعنی ستاسو په علم په تجربو کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل صاحب، ډېر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کار هم له لاسه ورکې، خپله وظیفه هم له لاسه ورکې، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپله نظر دا دی چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه، او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا و چې د ژوند دی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درس ذکرل، کومه مهمه تجربه تاسو ته ذکر. یو خواند د چ تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان. دا یو نور
نور دی کاروبار دی شروع کول لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي. یو دم نه کیږي چې سړی غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که غټه وکړه خو خده ترخه ده، که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډیره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره کو فکر ما اندغه ده چې کاروبار له وړو کې کاروبار نه شروع کیږي. الله الله اندغه سي دغه نه مانن سبا دوا کاروبارونه شروع کړي دي، دوا ځای می شروع کړي دي، نو آینده کې می پلان دی غټ رستوران ده. نو خبره د غزي کې ده چې موږ باید ونډار شو او بل هر څ خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو. اوس وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، د غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه
نه پایله
پایله پایل باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او پراتلونکو کې بیا لوی کارونه ته
پراتلونکو کې د لوی کارونه سوچ وکړو. او ایما به وختنه د ټول افغانانو نکم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناستي یا د فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ایما به هله ټول نه دای چې کار وکي، کاروبار وکي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد به کاروبار شروع کړي. ځکه الحمدلله تماشونه ښه دي په اروپا کې، او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر خزه دي د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه مر سره کومک کوي او نور ادارې شتل ته ډېر ور سره کومکونه کوي که څوک غواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډېر ملکونو.
تاسو سره دلته دولت یعنی ادارو او دولتي دغه مسؤول چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه.
تاسو په چک کې هغه سانتیا دومره ډیر نشته څومره چې په نورو ملکو اروپایي
ملکو دي. اروپایي
یو ماجر کولای شي له بانک نه پیسې قرض والی
او کار
دلته نشي کولای. دا د پیسو د قرض مسله د ډیره زیاته سخته ده، او که څه هم دلته ماجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کم قبولي ورکړي د دې په غارځخ باندې نه پیږي ډیر بانکونه. دلته د معلوماتو کمخ ده، کچیرته معلومات کمخ نه وینو هر په قانون کې ماجر کول شي چې له بانک ته پیسې والی او خپل کاروبار شروع کړي.
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کول شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه
لري. یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري، دولت اجازه ورکړي، قانون اجازه ورکړي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې ورکوي، نور حمایت هم کوي. شاید البته دلته هم ادارې چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دي کومک غوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو. مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یو بل پوښتنه ما سره شته. د رستورانت والا خلک څوک چې رستورانتونه لري، دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
ډېر یالي به پوښتنه ده.
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه.
که رښتیا درته مزه خپل سهار چای خو نسکم، البته دا شاید روغتیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمونځ وکم بیا ویده کیږم او د اته نیم بجې راجېږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړ شم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچی کی یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځی کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده. او په دې جبه کې دوه ورته مارګریټا وی، او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا مېرمن ډیره ښه خواړه پخی، او بیا کابلی پلاو زما ډیر زیات خوښیږي، نو ډیر وخت کابلی پلاو وی.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په غلوې رستوران کې چستا سو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته، په کې مرسته در سره وکي.
هم داسې ډیر وخت کور کې پاندی اړه باندې بحث هم کوم، مېرمن سره په دې اړه باندې بحث کوم چې ان شاء الله کله چې لوی رستوران جوړ کړل خیره ته به هلته بیا نظر ورکړي، اول ته به یې شپسې په برخه کې کومک کړي.
ډېر خوشحاله شوم چې راغلې د خبرونې ته تاسو ته راتلونکو کارونو کې راتلونکو چارو کې په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او دا خبرې هم دلته رانغاړو. قدر منوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام له آزادۍ رادیو اوریده. په دې پروګرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي دا زمونږ میلمه وو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا خپرونه مو تر پایه واورېده. د آزادۍ راډیو خپرونې 4:00 روانې دي او د دې خپرونې لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د آزادۍ راډیو د نورو خپرونو د اورېدو بلنه درکوم.